سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون مایکروفون را به همکارم عصمت ساروان مسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نمودند آماده نشر دارند. ساروان صاحب بفرمایید.
دیر مننه ستلی مشه سرور صاحب، قدر منو آوریدون که تاست هم سلامونه. د خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي او ری چې د مشورتي لوی جرګې لپاره تیاری روان دي او ټاکل شوې ده چې سبا د لوی جرګه دایره شي. په دې موضوع د جرګې لیو تنظیمونکو سره مرکه هم لرو. لمړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان جمهوری ریاست وای چې زلمی خلیل زاد پرون ولسمشر غنی ته د خپل راتلونکو سفرونو په اړه معلومات ورکړل. دفاع وزارت وای د سولې د مشورتي جرګې د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر غوره کړی دي. او د روسیې دفاع وزارت وای په پوځي چارواکي د ناتو له یو جنرال سره د نړیوال امنیت پر موضوعاتو خبري وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پرون په کابل کې په خپل کتنه کې د بین الافغاني خبرو پر اهمیت ټینګار وکړ. د جمهوری ریاست له خبر پاڼې سره سم د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام په ارکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره وکتل. ښاغلی خلیل زاد په دې کتنه کې د سولې د پروسې په اړه د خپلو راتلونکو سفرونو او پروګرام نو پاړه معلومات وړاندې کړل. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې په پام کې ده سبا په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه دایره شي چې څلور ورځې به دوام وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سولې د مشورتي لوی جرګې د امن لپاره ځانګړي پلانونه جوړ شوي دي. په پام کې ده شاوخوا 3000 کسان په مشورتي لوی جرګه کې چې سبا پیلېږي او څلور ورځې دوام کوي له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر څرنګوالي خبرې وکوي. د امنیتي تدابیرو په اړه د دفاع وزارت ویان قیس منګل ازادي راډیو ته وویل
دفاعي او امنیتي ځواکونو مشترک پلان د امنیتي جوړ کړی ترڅو دا جرګه بدون د کوم امنیتي مشکل په بشپړه توګه سرته ورسیږي. په امنیتي پلان کې ټول امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د مسؤلیت ساحې سپارل شوي چې هر څوک به د خپل مسؤلیت ساحې نه په بشپړه توګه ساتنه کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي امنیتي او دفاعي ځواکونو په همغږۍ د خلکو او جرګې د امنیت لپاره تدابیر جدي کړي دي. د بادغیس ولایت چارواکي وایي په بالامرغاب ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت عادي شوی دی. دفاع وزارت د شنبې په ورځ په یوه خبرپاڼه کې وویل دا ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو تصفیه شوې ده. د بادغیس ته والي ویان جمشید شهابي پرون ازادي راډیو ته وویل په ولسوالۍ کې وضعیت د ډاډ وړ دی.
د بالامرغاب ولسوالۍ امنیت کاملا د ډاډ وړ دی. بادغیس والي ورسره لور پوری امنیتی او ملکی چارواکی هم دغه ولسوالۍ ته ورغلی وو. د دغه ولسوالۍ امنیه قومندان او ولسوالۍ رسمن خلکو ته معرفي کړه.
دا ولسوالۍ تیره میاشت د سختو جګړو ټکر و. د بغلان ولایت چارواکي وای په پام کې ده له کابل ورغلی پلاوی د مظاهره چانو غشتنی واوري. د جمیل ورزی رئیس د ولسی جرګې د یو کاندید محبوب الله غفاری پلویانو مظاهره پیل کړي. دوی د کابل بغلان لوی لار د ترافیکو پر مخ بند کړي ده. د بغلان د والی ویان محمود حقمل ازادي رادیو ته ویل له کابل یو پلاوی د موضوع د حل لپاره ور روان دی.
یو ورده حیات په بغلان ته یو رسمي دي خامخا د دې سره مرکه کیږي او په څنګه د دې سره کوم تفاهم چې اوس واتمن تاسو ته جریان کیږي.
د ولسی جرګې کاندید محبوب الله غفاری د درغلی په تور څه باندې میاشت مخکې په کابل کې ونیول شو او نوم یې د بغلان د بریالیو وکیلانو له نهایي لست څخه وایستل شو. د هغه پلویانو ازادي رادیو ته وویل چې د کابل بغلان لار به هغه وخت پرانیستي چې غفاری د جرګې په بریالیو کاندیدانو کې وشمیرل شي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د روسیې دفاع وزارت وایي یو پوځي چارواکي د ناتو له یو جنرال سره د نړیوال امنیت پر موضوعاتو خبري وکړي. دغه وزارت پرون وویل د روسیې د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال والری ګیراسیموف په اروپا کې د ناټو د ګډو ځواکونو له لوی قومندان جنرال کورټیس سکاپاورو چې سره تلیفوني خبرې وکړې. د وزارت په حواله په دې مکالمه کې دواړو لورو د نړیوال امن پر موضوعاتو بحث وکړ. د روسیې دفاع وزارت وایي ګیراسیموف او سکاپاروتی دغه راز د روسیې او ناټو د پوځي تعامل پر اوسنی وضعیت هم په خپلو کې نظرونه تبادله کړل. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر خپل فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون بیا انتقاد وکاوه. دا په داسې حال کې ده چې فرانسې څو ورځې مخکې د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د ارمنانو د ډله ییزې وژنې د درناوي لومړي ملي مراسم ترسره کړل. د فرانسې ولسمشر مکرون په فبروري میاشت کې پریکړه وکړه چې د هغې ډله ییزې وژنې د درناوي لپاره رسمي مراسم ترسره شي. په فرانسه کې تیره چهارشنبه د لومړي وار لپاره د ارمنانو د ډله ییزې وژنې د درناوي ملي مراسم جوړ شول. اردوغان چې تر دې مخکې هم د فرانسې لخوا په دې مناسبت د یاد ورځې پر لمانځلو انتقاد کړی و، ویلي چې مکرون باید په افریقا او نورو ځایونو کې د فرانسوي پوځیانو لخوا د جنایتونو د ادعاو ارزونه وکړي. تر دیشو زیاتو هیوادونو او گنشمیر تاریخ پوهانو ویلی هغه وژنی چې په 1915 میلادی کال کې پیل شوه عامه وژنه و. ګمان کیږي هغه وخت تر 1.5 میلیون زیات ارمنان وژل شوي دي. انقره د عامه وژنې اصطلاح ردوي او وایي د جګړې په نتیجه کې په دواړو لورو کې ګڼ کسان وژل شوي دي. او د ارمنستان په زرګونو وګړو پرون په پلازمینه یروان او نورو ښارونو کې د نوی عمومي رخصتې د لمانځلو لپاره لاریون وکړ، خو د اپوزیسیون ډلو لخوا انتقادونه شوي چې حکومت د جشنونو لپاره دولتي پیسې په نامناسب ډول لګولې دي. د اپریل 28مه د ښاریانو ورځ په دغه هیواد کې وروسته له هغې د یوې نوي رخصتۍ په توګه ومنل شوه چې د ارمنستان پارلمان د دې میاشتې په لومړیو کې یو قانون تصویب کړ. تاسو زموږ شخله آزادي رادیو او ریډیو آزادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني سبه 12:15 وی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.5 سبه اوري 8 بجې او 2 دقیقې شپې. سبب کابل د مشورتي لوی جرګې کوربه دی.
ان شاء الله د دسمبر په ورځ جرګه به پیلېږي. د څلور ورځو لپاره به دوام کوي.
د دې جرګې لپاره پر تیاریو او د یو شمېر سیاستوالو له لوري د هغې د بایکاټ کولو په اړه د جرګې له یو تنظیمونکي سره خبرې کوو. په بغلان کې د یو کاندید پلویانو لاره بنده کړې. د بغلان د والی ویان په دې اړه وایي
کوم غوښتنې چې د غلارې کوونکي لري د بغلان د محلي ادارې د صلاحیت نه پورته دی.
په خاص کونړ کې د روغتون لپاره نوې ودانۍ جوړه شوې.
زه ډیره خوشاله یم چې د نورو د دې طرفې ورکې زمری په هیڅ د تراغلې ما ډیره خوشاله یم چې نوې تعمیرې مونږ جوړ کو.
نن د ثور اتمه ده. د ثور اتمه د مجاهدینو د بری کالی زده. په دې مناسبت یو ځانګړی راپور لرو او د خراس 219 پروګرامونه خبرو. دا ساده رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او همي اکثره مطالب لوستلی شي. azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ د ویب پاڼه پته ده. د مشورتي لوی جرګې د جوړیدو کمیسون وایي د زینو سیاستوالو لخوا د مشورتي لوی جرګې تحریم د دې جرګې پر مشروعیت تاثیر نه لري. په پام کې د سرل سبا دوشنبه په مشورتي لوی جرګه کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې او پخلاینې پر څرنګوالي خبري وشي. زینو سیاستوالو له دې جملې اجرایي رئیس عبدالله پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د ولسمشر د انتخاباتو زینو کاندیدانو دا جرګه بایکاټ کړی ده. په دې موضوع د صالح محمد صالح راپور واوري.
د سولې مشورتي لوی جرګه چې څلور ورځې دوام کوي سبا دوشنبه په کابل کې پیلېږي. د دې جرګې د جوړولو کمیسون وایي چې له ټولو ولایتونو به شاوخوا 3000 کسان په دې جرګه کې برخه واخلي چې 10% به ښځې وي. خو ځینو سیاستوالو لوړاندې ویلي چې په دې مشورتي لوی جرګه کې برخه نه اخلي. پخوانی ولسمشر حمید کرزی پرون په ویلامه کې ویلي چې په اوسنیو شرایطو کې د دې جرګې دایرېدل لوی ملي اجماع ته د رسیدو لپاره ګټوره نه ګڼي. حمید کرزی ویلي څرنګه چې د دې جرګې په اړه په حکومت کې دننه د نظر توافق نشته، ځینې لوی سیاسي جریانونه، مخور، دینی عالمان، سیاسي او مدني فعالان د اهدافو په اړه اندېښنې لري. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د جمهوری ریاست د راتلونکو ټاکنو ځینو نورو کاندیدانو لکه محمد حنیف اتمر هم دغه مشورتي جرګه تحریم کړې ده. پرون په کابل کې دوه نورو سیاسي خوځښتونو هم دغه لوی جرګه تحریم کړه او د دوی استازو تور ولګوه چې دا د حکومت لخوا د کمپاین یوه هڅه ده. خو د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مرستیال ضیاءالحق مرخیل وایي چې دغه تحریمول د مشورتي لوی جرګې پر مشروعیت تاثیر نه لري.
د اساسي قانون جرګه نه ده، ځکه چې د اساسي قانون جرګه کې د ګډون کوونکو هغه کټګوري مشخص دي چې یو کټګوري ګډونونه کې نو په مشروعیت تاثیر کوي. دلته د مشروعیت خبردار دي هغه نمائندگان چې په نظر کې نیول شوی دي نو یې ګډونونه کې حالت په مشروعیت باندې تاثیر کوي. زه غواړم د افغانستان ولس ته اطمینان ورکړم چې هغه لړۍ چې انتخاب شوی دي یو غړي هم د یو سیاست مدار په خاطر بایکاټ نه ده کړی. ټول افغانان په دې کې ګډون کوي، د ټولو پرګنو قومونو نمائندگان په دې کې ګډون کوي.
شغلی امرخیل وایي بیا هم له ځینو سیاستوالو سره چې لوی جرګې بایکاټ کړې ده خبري روانې دي. د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون یې بغړي عبدالرشید ایوبی رسنوی ته ویلي ځینو کسانو دا جرګه په دې خاطر تحریم کړې چې دوی غوښتل دوی خپل کسان د جرګې غړیتوب ولري. د بیلابیلو سیاستوالو او پخوانیو یا اوسنیو چارواکو لخوا د مشورتي لوی جرګې تحریمول د ځینو څارونکو په باور جدي موضوع ده. د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین وایي دا موضوع شایي د جرګې پر مشروعیت تاثیر وکړي.
د سولې دغه مشورتي لویه جرګه به ډېره اغېزمنه نه وي. د دې جرګې سیاسي او حقوقي مشروعیت تر سوال لاندې دی. یو زیات شمېر سیاستوالو، ډلو، ګوندونو دغه جرګه تحریم کړې ده او د نه ګډون ګواښ یې پکې کړی دی. خو له دې لارې کېدای شي چې حکومت له ځان سره د ولس د یو برخې غږ ولري د سولې په موضوع کې.
رحیمان یازی چې پرون د پکتیا له سید کرم ولسوالۍ کابل ته رسېدلې تمه لري چې د سولې مشورتي لویه جرګه به لاسته راوړنه ولري.
ولسونه د ټولو ولایتونو څلور ډیر سو ولایتونو په ډیر لیوالتیا سره راغلي دي. موږ امیدوار یو چې دا جرګه به یو څه ناڅه مثبت لاسته راوړنه ولري.
په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګې لپاره چې د لوی جرګې په خیمه کې تر سره کیږي کلک امنیتي تدابیر نیول شوی او یو اونۍ په کابل کې رخصتي اعلان شوی ده. وروسته له هغې چې د وري حمل پر یو دیر شمه د قطر په پلازمینه دوحه کې بین الافغاني مذاکرې لغوه شوې، حکومت وویل چې تر دې وروسته ورته د سولې مشورتي لوی جرګه لومړیتوب لري. د سولې مشورتي لوی جرګه په داسې حال کې جوړیږي چې وسلولو طالبانو لا هم له افغان حکومت سره مخامخ مذاکرو ته چمتووالی نه دی ښوولی. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غني تیر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې پر موضوع خبرې وکړې. جمهوري ریاست په ویلامه کې ویلي چې دواړو لوریو یو وار بیا د بین الافغاني ډیالوګ پر احیا ټینګار وکړ او دای له وسلولو طالبانو سره د مخامخ مذاکرو د پایل لپاره مهم وباله.
و مو ریدل چې ټاکل شوې ده سبا د شاوخوا 3000 استاسو په ګډون مشورتي لوی جرګه په کابل کې جوړ شي. د دې جرګې لپاره په تیاریو اجمل تورمن د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون لمرسیال ضیاءالحق امرخیل سره مرکه کړي او لومړی له هغه څخه پوښتلي چې د تیاریو په اړه معلومات ورکړي.
مشورتي لوی جرګې ته ټول لازم تدابیر نیول شوي دي، لوجستیکي، تخنیکي او د اکثرت ولایاتو غړي خوشبختانه کابل ته را رسیدلي دي او ان شاء الله د دوشنبه په ورځ د نهم د ثور ده جرګه به پیلېږي. د څلور ورځو لپاره به دوام کوي او په دې جرګه کې به څه کم 3000 افغانان ګډون کوي تر څو د افغانستان حکومت ته د سولې په مورد مشوره ورکړي.
نو څومره چې تمه ولا چې دومره کسان به ګډون کوي، آیا په غیر شمیر سره کسان راغلي دي امرخیل صاحب؟
خوشبختانه هغه چې پلان شوی دا همغه اندازه ګډون کوونکي راغلي دي او ګډون به کوي که خدای کول او ټول لازم تدابیر نیول شي. پلان و چې په جرګه کې 1.5% د خویندو ته ورکول شي او خوشبختانه 1.5% تکمیل کړی ده. نو انشاءالله جرګه به د هر لحاظه یو باکیفیته جرګه وي.
امر خیل سبی ورسته پختنه غدا چې د مرور سره مې څو کړل چې مرور ول چې جرګې تحریم کړي وا هغه سره خبرې چیرې ورسیدلې
د برګزارې د کمیشن د غړو څخه یو کمیټه جوړه شوې چې د دې کمیټې دند دعوتې هغه تیری چې خفه دي ناراضه دي یا همدارنګه په جرګې کې ګډون کوي د وګړو سره باسو چې خوشبختانه د اکثره سټېشن سره بحث کړي دا موږ زلمنګ یې چې سټېشن په دې جرګې کې ګډون وکړي ترڅو د افغانانو هغه ارمان او همدارنګه د ټول افغانانو کوم غوښتنه چې د سولې غوښتنه ده په دې مورد کې د افغانانو بلا وروتړي د افغانانو سره په ګډه باندې غږ بدرګه کې اما هیله مندې ډېره ده چې اکثره سیاست په دې جرګه کې ګډون کوي بیا هم د غواړم چې واضح کوم جرګه په دوو برخو ویشل شوې ده یو برخه یې ګډون کوونکي دي د جرګې غړي دي د یولس نمایندګان دي د ولسي جرګې غړي دي د مشرانو جرګې د ولایتي شورا دوی تصمیم نیونکي دي دوی د رای ورکولو حق لري او بل هغه برخه چې ولسمشري کاندیدان او همدارنګه وزیران حکومتي چارواکي د سفارتونو نمایندګان دي چې هغوی به په حیث میلمنو ګډون کوي یعنی د جرګې په استتایه کې او اختتام کې هغه مهمه برخه چې هغه د ولس نمایندګان دي هغوی موږ ته اطمینان راکړی ده تر څو څه پورې ستانه بایکاټ کړی ده جرګه تحریم کړې ده هغوی به ګډون کوي او دا مهمه برخه ده دوی به د افغانستان توسول باندې بس چې د افغانستان حکومت ته مشوره ورکړي او د افغانستان حکومت ته هغه چارچوب او د حدودو په مورد باندې خپل نظر ورکړي
د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون مرسیال ضیاء الحق امرخیلو د کونړ ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ کې د روغتیایي مرکز لپاره نوې ودانۍ جوړه شوه په دې ځای کې د پخواني پاچا اعلی حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې یو کوچنی تعمیر جوړ شوی و چې د ناروغانو اوسنی شمیر ته په کتو یې د خلکو مشکلات نشوای حل کولای د کونړ د روح الله انوري راپور واوري
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال په خاص کونړ ولسوالۍ کې آزادی رادیو ته د نوی جوړ شوی تعمیر پاړه وویل
دا کلینیک تقریبا په 2.5 میلیون افغانۍ په ارزښت د یو کال په جریان کې کاري نن بشپړ شوی ده
هغه وای په یاد ودانۍ کې 22 خونی درملتون زیګنتون او نورې ګڼې اسانتیاوي موجودې دي د روغتون مسول ډاکټر عبدالخالق مومند وای پخوانی تعمیر زوړ او تنګو چې ورسره ډاکټران او ناروغان ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوانو
زمنګ پخوانی تعمیر چې ډیر سابقانه تعمیر د ظاهر شاه په وخت کې جوړ شوی او نور بیخي دروازې هم خراب وي پلاستر دیوالونه خراب شوی وو ډیر ستونزه و موږ ته باغې کې ځینې وخت کې مریضان در موږ سره په بستر پراته د پاس نه په پلاستر او د غره ورزیدل رنگ روغان خراب شوی وو څه د ټول نو نوې تعمیر به زمونږ ان شاء الله د خدماتو د یاسري خدماتو په ستر سوال سره نوې تعمیر موږ ته ډیر سہولتونه برابر کی چون مریضان ډیر شوی د پخوانی وخت نه زمونږ پیړي د ورځې تقریبا 1450 کسان زمونږ کلینیک کې د ورځې دلته مېله کیږي
د خاص کونړ وسیدونکو د نوې ودانۍ په جوړېدو خوختي او وای
او الحمدلله زموږ خاص کونړ کلینیک کې چې خاصه تلوي مسمان ته کې یم موږ ته کې هم د دوا په خپل کې په خوشاله ام د اخلاقو په برخه کې زه ډېر خوشاله ما خدای دې نور هم د دې لپاره کې ورکی زمري په هڅه تر هغه لې ما خو زه ډېر خوشاله ما ډېر خوښه ما چې نوې تعمیر موږ ته جوړ کو
په کونړ کې اوس مهال د مرکزی روغتون په ګډون آتش پیته روغتیایي مرکزونه موجود دي
اوس په هم اجمل اندر ته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي
برایت بارت خبرونه د خپل تازه غنې په ویلي کنه کې ویلي په افغانستان کې د امریکا د لګښتونو لوی برخه یا سری لګښتونه دی او یې په اړه هیڅ شمیرې نه ورکول کیږي خبرونه د افغانستان په بیا رغونه کې د امریکا د مرستو د مفتش جان سوب کول خپل وای د ولسمشر ډانلډ ترامپ د اداري هغه پروګرام ناکام شوی چې غوښتلی د طالبانو نشئی مواد او د دې موادو د لابراتوارونو پر ضد له هوایي ځواک کار واخلي د خبرونه په وینا خپل واکو څېړنو کې د سرچینو ځای کول بلل شوی برایت بارت خبرونه وړاندې لیکلي د فبروري په میاشت کې چې د جان سوب کو اداري په افغانستان کې د امریکا د دفاع وزارت لګښتونه روښانه کړل د امریکا د ولسمشر اداري په خاموشه توګه دغلته د نشئی موادو پر ضد هوایی بریدونه ودرول او دا هغه وخت چې له طالبانو سره د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره تماسونه هم پیل شوي وو که څه هم د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش جان سوب کو د دفتر کارونه د امریکا د پخواني ولسمشر بارک اوباما د ادارې پر مهال پیل شوی و خو د خبرونې په وینا د تفتیش د ولسمشر ترامپ د ادارې پر مهال نور هم پیاوړی شو
برایت بارت وایي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د 132 میلیارد ډالرو مرستې لویه برخه د ملي اردو په تشکیل او د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په تنخواګانو او نور لګښتونو لګول کیږي، خو د دې لګښتونو د کامیابۍ یا ناکامۍ لپاره هیڅ معیار وجود نه لري. دا خبرونه زیاتوي له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د نشه یي موادو د مخنیوي لپاره هم د امریکایي مالیه ورکوونکو 9 میلیارد ډالر مصرف شوي، خو دا هیواد لا هم په نړۍ کې د نشه یي موادو لوی تولیدونکی هیواد دی. د ایرو ایشیا ریویو خبرونه په افغانستان کې د نجونو د تعلیم مسله څېړلې. خبرونه وایي د طالبانو د نظام لړنګیدو وروسته په ټولنیزو چارو کې د افغان ښځو د رول پیاوړي کول او د نجونو د تعلیم عامول لومړیتوب وګرځول شو، او اوس نږدې 12 لسیزې وروسته د افغانستان د ښوونځیو د زده کوونکو په سلو کې 10 نجونې او په سلو کې 6 شپېته هلکان دي.
په فرانسې کې د ژړواس کټو په نوم اعتراض کوونکو یو ور بیا د ولسمشر ایمانوئل مکرون په پالیسیو انتقاد کړي. دوی وایي د فرانسې حکومت ورسره تششمنی کړی دي. نور تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
په فرانسې کې پرون شنبه هم د ژړ واسکټو په نوم په سلګونو اعتراض کوونکي لارو کوڅو ته راووتل. شاوخوا 15 میاشتې کېږي چې دوی د ولسمشر ایمانوئل ماکرون له حکومت څخه ناراضه دي. ماکرون چې 2 کاله مخکې واک ته رسېدلی د ژړ واسکټو د غورځنګ له سخت فشار سره مخامخ دی. ولسمشر ماکرون د پنځمې په ورځ د اعتراض کوونکو د غوسې د کمیدو لپاره د ځینو اقداماتو خبر ورکړ چې په هغو کې د مالیې کمیدل، د تقاعد په امتیازاتو کې بدلون او نورې ټول پوښتنې شامل دي. خو له دې ژمنو او اقداماتو سره سره ژړ واسکټ اعتراض کوونکي دا هر څه تش ژمنې او ناکافي اقدامات ګڼي. څلور 50 کلن روبرت شارلی یو له دغو اعتراض کوونکو دی. فکر کوم اعلامیې کافي نه دي، دا هغه څه نه دي چې موږ یې غوښتنه ورڅخه درلوده. هغه ویلي چې د فرانسې خلک یې درک کړي. واقعا نه پوهیږم چې څنګه یې دا خلک درک کړي دي. د ژړ واسکټو اعتراض د 2013 کال په نومبر میاشت کې پیل شو. دوی په پیل کې پر تیلو د مالی پر لوړېدو اعتراض درلود، خو دغه اعتراضونه او مظاهرې وروسته پراخې شوې. راپورونه وایي چې د نومبر میاشتې پر 12مه د مظاهرو په لومړۍ ورځ تر 280 زرو زیاتو کسانو پکې ګډون کړی و، خو اوس په فرانسه کې په دغو مظاهرو کې د خلکو د ګډون اندازه کمه شوې ده.
نن د ثور د میاشتې 8مه ده. لنن څخه وبش کاله مخکې افغان مجاهدینو کابل ښار ونیو. د مجاهدینو یو شمیر ډلې دا ورځ بختور بولی، خو یو شمیر نور بیا غندي. د ازادي رادیو خبریال اجمل تورمن په یو راپور کې د دې ورځې ځینې سندو ته کتنه کړې ده.
د شپته کلن په خونه افغان مجاهد شیر محمد چې اوس د کابل په شمال کې په یو سیمه کې چې تغنیره بيوستي پکې وسیږي بایسیکلونه ترمیموي. د شپږ مشکلن و چې جهاد یې پیل کړ او د مجاهدینو تر بریا پورې د روسانو او د دوی د ملاتړي حکومت سره په جګړه بوخت و. کله چې مجاهدین د سر پاته مقابل تراغلل، شیر محمد د دریو میاشتو لپاره د وینوې کسیزې ډلې قومندان و.
ما 26 ساله بودم د جهاد سم داشتم د دوران اول
د سور اتمنیټه دغه سپینګیری ته یوخه او تاریخي ورسته. زکه 20 کاله مخکې له خپل امغاړو مجاهدینو سره دا ورځ منسلې و.
نه په ورځ خوش پیروزی
یو خوشاله ورځ و، زکه بریا و او روسان مو مات کړی و. زموږ خوشحالي او نیکمرغي پام دی ورځ و. خو کله چې شیر محمد په دې پوه شو چې د مجاهدینو ډلې او تنظیمونه د واک پر سر جګړه کوي، د مجاهدینو للی کې سره خدای پامنی وکړه.
ځکه
مې دا لیکه پرې خوده چې زما پلار یو خالم و. یو وخت ما ته وویل چې اوس د جهاد وخت دی، خو دنیا اعتبار نه لري او یو وخت به د واک په سر جګړه وي، او په دغه جګړه کې چې هر څوک وژنه کوي او یا هم وژل کیږي دواړه به دوزخ ته ځي. همغه خبره و چې په غوږ کې مې ونیوه، نو ځکه مې جګړې ته نه وویل.
وبش
کاله مخکې مجاهدین د پخوانی شوروي اتحاد د پلوي حکومت په ماتولو سره کابل ته راننوتل.
کابل چې مخکې تر دې هم د وسلوالو نښتو شاهد وو، د ډاکټر نجیب د حکومت تر سقوط وروسته پکې جګړو نور هم زور واخیست او خونړی شوې. خو د مجاهدینو یو شمېر ډلې او تنظیمونه له دې سره هم دا ورځ د اسلامي انقلاب د بریا د ورځې په نوم یادوي او بختورې بولی. محمد اسماعیل خان چې هغه مهال د افغانستان په لویدیز کې د جمعیت اسلامي ګوند مشر وایي، د
ثور اتمه د خپلواکۍ عزت او سرلوړۍ او د ظلم او یرغل په وړاندې د افغانستان د خلکو د څوارلسو کلونو ارمانونو د رسېدو ورځ وه.
کله چې مجاهدین د 1901 مریز کال د ثور په اتمه بریا ته ورسېدل، صبغت الله مجددي د دوو میاشتو لپاره د اسلامي دولت د رئیس په توګه غوره شو.
اسلامي واقعه ان شاء الله په توفیق زید متعال جل شانه درین وطن باستانی قائم خواهیم نمود.
وروسته تر هغې برهان الدین رباني واک خپل کړ چې د حکومت دوامې د یو شمیر مجاهدینو په ځانګړي ډول د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له مخالفت سره مخ شو. د واک پر سر د مجاهدینو ترمنځ مخالفتونه په کورنیو جګړو بدل شول چې په ترڅ کې په زرګونو کسانو ته مرګ ژوبل واوخته او په لسګونو زره نور کډوالۍ ته اړ شول. د حزب اسلامي ګوند مشر او ګلبدین حکمتیار د ثور اتمه د بریا ورځ نه ګڼي. نوموړي ازادي راډیو سره په وی ځانګړې مرکه کې دا ورځ د دوکې په نوم یاد کړه.
اتم د ثور اس یو فریب د حقیقت خلاف، دا د ووم ثور دوه مرحله، لومړی مرحله مخکې تیر شوی او دا دغه دوه مرحله. دوه مرحله دا سي چې همو کسانو چې د ووم ثور فاجعه عاملین ول او د خونړی جګړه غوی پیل کړه، هغوی غوښتل چې ځینې په اصطلاح مجاهدین هم له ځان سره شریک په اقتدار. دا یو ائتلافي حکومت وه او د حزب اسلامي په خلاف جوړه شوې جبهه وه. دا هماغه ووم ثور فقط د خلکو د غورولو لپاره ووم په اتم بدل کړ.
د ثور د اومې او اتمې په اړه د ښاغلي حکمتیار اشاره دا ده چې د ثور په اومه د افغانستان د خلق دموکراتیک ګوند د سردار محمد داود خان په حکومت کودتا وکړه او نور محمد ترکه واک ته ورسید. د کمونیستي ګوندونو واک د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ تر پایه تر 1901 کال پورې دوام وموند. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پروسه کې د دغه هیواد د جګړې د ختمېدو په هدف د ملګرو ملتونو هوکړلیک د کابل او اسلام آباد ترمن د امریکا او پخوانی شوروي اتحاد په څارنې سره لاسلیک شو. د ډاکټر نجیب د حکومت یو شمیر غړي او پلویان مجاهدین د ملګرو ملتونو د سولې د طرحې په وړاندې په کودتا تورنوي.
و این روز کودتاست، این کدام انقلاب نیست.
لدوی سخه و هم جنرال عبدالواحد طاقت ده چه ده ډاکټر نجیب الله ده واکمنه پر محل ده خاط یا امنیت ده وی برخی مسئول و.
و این روز کودتاست،
دا ده کودتا ورسته، دا کوم انقلاب نه و، کودتا د چا په وړاندې؟ کودتا د ملګرو ملتونو د طرحې په وړاندې، یا هماغه د بنینسیوان او ډاکټر نجیب الله پنځه فقرې طرحه چې دا پلان سبوتاژ شو. دا د هیواد د سولې، ثبات او امنیت لپاره د یو پراخ پروګرام د سبوتاژ ورځ ده.
په خاطر امنیت، په خاطر ثبات کشور
که د ثور د اتمې نیټې له صفتونو او په دغه ورځ له انتقادونو تیر شو، نو مجاهدین او نورې ډلې او اشخاص چې د افغانستان په 40 کلونو جګړو کې ښکېل و، ټول د بشري حقونو د ملاتړو ادارو له انتقادونو سره مخ دي. پوښتنه دا ده چې آیا د افغانستان خلک به هغوی وبخي کوم چې د افغانستان په 40 لسیزو جګړو کې برخه درلوده؟ د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر د شنبه په ورځ د مجاهدینو د بریا د 20مې کلیزې له منځلو یو ورځ مخکې یوې خبری غونډې ته وویل،
بخنه هغه محل کېږي چې مقابل لوری، یعنی هغه څوک چې تورن دی، د افغانستان د حداقل خلکو په وړاندې د جرم له امله بخنه وغواړي. زه هیله لرم چې د افغانستان خلک یې وبخي، ځکه که یې ونه بخي د خلکو په وژنو سره وینه تویدنه زیاتېږي او د فاصلې راپراخوي، نو ځکه موږ خلک بخنې ته هڅوو.
اوس د مجاهدینو لبریا وویش کاله تیریږي. که څه هم اوس د کابل ښار جګړې ځپلې بڼه بدله شوې، خو د بېوزلو د استوګنې هغه سیمه چې شیر محمد د بایسکلونو ترمیمونکی پکې ژوند کوي لا هم نه ده بدله شوې. لا هغه څخه مې وپوښتل چې ولې د یو شمېر نورو قومندانانو په شان د بنګلو او ښه ژوند خاوند نه شوې.
ځکه چې وډار شو چې خدای ته به څه ځواب ووایم. د بیت المال ځواب نه ورکول کیږي. د بیت المال په مال کې انسانان او حیوانات شریک دي، نو ځکه په بنګلو او پیسو پسې ونه ګرځېدم.
دا سپین ږیری چې یو وخت جهادي قومندان و، پر افغانستان د روسانو د یرغل پر مهال یې یو ورور هم وژل شوی دی. دا اوس له خپلې کورنۍ سره په یو کرایي کور کې اوسیږي او د بایسکلونو د ترمیم له لارې په ورځ کې 200 تر 300 افغانۍ پیدا کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې په خپل کتنه کې د بین الافغاني خبرو پر اهمیت ټینګار وکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سولې د مشورتي لوی جرګې د امن لپاره ځانګړي پلانونه جوړ شوي دي. د بادغیس ولایت چارواکي وایي په بالامرغاب ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت عادي شوی دی. د بغلان ولایت چارواکي وایي په پام کې د له کابل ورغلی پلاوی د مظاهره چانو غوښتنې واوري. د جمعې له ورځې راهیسې د ولسي جرګې د یوه کاندید محبوب الله غفاري پلویانو په دې ولایت کې مظاهرې پیل کړې دي. د روسیې دفاع وزارت وایي یوه پوځي چارواکي د ناټو له یوه جنرال سره د نړیوال امنیت پر موضوعاتو خبرې وکړې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر خپل فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون بیا انتقادونه وکړل.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه د خبرونه درنو اوردونکو سلامونه مې ومني. د ساور په درېمه نیټه د کتاب ورځ په ټوله نړۍ کې ونمانځل شوه. په افغانستان کې هم د دې ورځې په مناسبت په ټولنیزو شبکو کې ځوانانو بحث وکړ او خپرندوی ټولنو هم د مطالعې د فرهنګ د عامیدلو په خاطر تر 50% تخفیف اعلان کړی و. په همدې پلمه دا ونې په دې غږیږو چې ځوانان څه ډول ګټوره او تنقیدي مطالعه کولی شي، د دې ډول مطالعې په مهال کوم خبرو ته پام وشي. په همدې اړه به د ځوانانو او په پای کې د لیکوال استاد نجیب منلی خبرې واوري.
دا خدا مطالعه داسې ده لکه یو شی ریکارډ کې
د کرکتون کې نظر په مطالعه کوم
د انسانانو په لاس لیکل شوي کتابونه چې څه دي پاره کې د اخیستلو او د پریښودلو څه شته.
دا خبرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه فرشته مرسالې درته وړاندې کوم.
د ځوانانو په اړه ویل کیږي چې ډېرې په پټو سترګو مطالعه کوي. لا پټو سترګو یې منظور دا دی چې په کتاب ډېر باور کوي او دا کتاب ټولې خبرې ورته سمې ښکاري. دوی دا کتاب د موضوعاتو په اړه فکر نه کوي او دا کتاب له فکری مسیر سره هم داسې مخکې ځي. خو دا ډېرو په باور دغسې مطالعه ګټوره نه تمامېږي او له مطالعه کوونکي مفکر انسان نه جوړوي. نو هغوی چې غواړي ګټوره مطالعه وکړي باید د یوه نقاد یا کره کتونکي په څیر له کتاب سره رویه وکړي، یعنی کتاب په دې فکر ولولي چې شاید ښېګڼې او نیمګړتیاوې ولري، چې ښېګڼې ترې راخیستل او لا نیمګړتیاوې یې تېرېدل پکار دي. د کابل ښار دوه ځوانان مو پوښتلي چې څه ډول مطالعه کوي او له کتاب سره یې چلند څه ډول دی.
خامخا چې هغه کتاب مونږ لولو دې لپاره لولو چې یعنی هغه نه څه زده کړو، خامخا به سمې دي خبرې کنه. کتاب داسې ده هر هغه څوک چې لیکي هغه خپله غلطي چې څومره یې هر څومره هغه هغه مرحل چې دي هغه ته کوي، هغه نه بعد مطلب کتاب چاپ کیږي. نو خامخا چې هغه کوم غلطي نه هغه مخکې له مخکې اصلاح کوي.
عبدالرحم یم، زه په کتاب سره په سلو باور نه کوم. زه یو کلاسیک کتاب وایم او هغه باندې څه مشکلات راوته پیښیږي. زه انټرنیټ کې ریسرچ کوم، څه مشکلات لري څه مشکلات نه لري، او بیا بعد له هغه زه خپل اطمینان اخلم او مطالعه مخکې وړم.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصله عاقله ذهن ډیره مطالعه د خپل مسلک په برخه کې کوي. نوموړي له خپلې تجربې راته وایي چې کتابونه نیمګړتیاوې لري او په کار د مطالعه کوونکی د کره کتونکي په توګه کتاب ولولي.
لکه څنګه چې هر انسان نامکمل دی، همداسې د کتابونو د یو انسان په واسطه باندې لیکل شوي دي، نو کتاب باندې د همدې له نظره ګورو که نه. کله چې مطالعه کې اتمن یو غلطي په کې او د کره کتونکي له نظره په مطالعه کوم، همداسې په پټو سترګو پرې باور کول پکار نه دي.
ځوان لیکوال شفیق میرزای هغه مطالعه د استفادې وړ نه ګڼي چې په پټو سترګو کېږي.
دا خدا مطالعه داس ده لکه یو شی چې ریکارډ کې استفادې وړم نه ده. موږ که مطالعه کوو د مطالعه سره خپل فکر هغه کړو، لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغه موضوع په اړه کېدای شي مخکېني معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي، نو همدغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي، په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي او یو نوی شی ځینې هغه کړي. او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده.
د تنقیدی مطالعې یو ګټه دا ده چې د کتاب مهمې خبرې او مهم ځایونه پکې پنهخه کیږي او ډیر تمرکز د کتاب په همدې برخو کیږي. خو دا امکان هم شته چې د کتاب دغه برخې له لوستونکو هېرې شي. دا چې څه کول پکار دي شفیق میرزای راته وایي.
زه خپل کتابونه کوم یو ذوقي کتابونه چې اضافي معلومات وي، هغه چې کله لولم مهم شانې پنهخه کوم، یا مثلا سره هایلایټر وي یا مثلا پنسل پغې نهخه کوم، مهمې نقطې راوباسم هلته یادش کوم. او اکثره وخت ما خپل عادت دا دی چې زه کله یو کتاب ولولم یو برخه ولولم لاغینه ټول مفهوم اکثر وخت ذهن کې نه پاتې کیږي، نو بیا مجبور کیږم هغه خپل نور ته چې مراجعه وکم بیا بیرته ما ذهن ته راځي تدایی کیږي او دا د دې سبب کیږي چې تر ډیره ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم دغه ده، کله چې مطالعه کوم شات نوټونه ځنې اخلم او هغه بیرته بیا تکراروم، یا یو ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوه ورځې وروسته.
د مل خمر بیا وایي د ګټورې مطالعې د کولو لپاره ذهني چمتووالی پکار وي، چې هغه وخت باید مطالعه کوونکی یوازې له کتاب سره ووسی.
لومړی شرط دا چې ذهن د تیاری بل لږه مطالعه دی وشي، خو دقیقه په غور دی وشي او ټول فکر او ټول ذهني تمرکز په دې چې زه مطالعه کوم یو څه ترې زده کوم. ځانګړی وخت نه ورته بیلوي، وخت یو ته ځانګړی کړي په دې معنی چې کولی شي چې سهار وي ماښام هر کله چې د ذهني چمتووالی ولري لږ تر لږه یو ساعت یو نیم ساعت مطالعه وکړي، نو دا کولی شي چې په دې ډول مطالعه نه ښه ګټنه وکړي.
دا چې یو کس څنګه ګټوره او تنقیدي مطالعه کولی شي، د دې ډول مطالعې په مهال کومو خبرو ته باید پام وشي، او د ښې مطالعې لپاره څنګه ځان او چاپیریال برابرولی شو، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدلو ته راوبولم.
یو هغه مطالعه ده چې موږ یې د یو درس لپاره د یو څه د زده کولو په خاطر کوو، او مشخصه ساحه کې په مشخصو کتابونو باندې تمرکز کوو. یو هغه مطالعه ده چې موږ د معلوماتو د پیدا کولو لپاره په افاقي ډول باندې کوو، او یو تفریحي مطالعه ده د ساتيري په خاطر باندې کتاب لولو، د وخت تیرولو په خاطر، د خوند اخیستلو په خاطر. دا درې واړه سره فرق لري. جالب ایدا ده چې هم مهاله په درې واړه سره وکی.
استاد مطالعه خو ډیر کسان کوي، خو داسې مطالعه چې یو څه ترې واخیستل شي او بیا که چیرې خبرې کیږي دا خبرې د خپل فکر هم ورسره وي. مقصد مې دا ده چې څنګه یو ځوان کولی شي تنقیدی مطالعه وکړي.
یو لیکوال ویلي دی چې تر ټولو خطرناک کس هغه کس دی چې فقط یو کتاب لولي. دا په دې معنی ده چې کله چې کتاب لولي په هر موضوع کې چې دا کتاب یو څه وایي، مګر هغه څه چې وایي غیر لاسماني کتابونه نه، ځمکني کتابونه چې څه دي، د انسانانو په لاس لیکل شوي کتابونه چې څه دي، په هغې کې د اخیستلو او د پرېښودلو څه شته. نو کله چې مطالعه کوي، مطالعه د دې دپاره کوي چې یو څه زده کړي. څه زده کول ستا د معلوماتو د تشې او د معلوماتو د موجودیت دواړو پورې ارتباط لري. کوم ځای کې ته معلومات نه لري چې معلومات لاسته راوړي، کوم ځای کې معلومات لري چې بیا د هغې معلومات په رڼا کې نوي معلومات یا پیدا کی یا نقد کی. نو په دې خاطر کله چې یو کتاب لولي که په موضوع باندې معلومات لري، طبعا هغه څه چې په کتاب کې راغلي هغه به خپل معلومات سره مقایسه کوي او په بتیري هغه څه چې تا د پاره نوې دي هغه به ځان سره یاداشتي یا په خپل فکر کې ساتي. مګر دا د یو کس نظر دی، دا نظر بستا خوخي یا بدن خوخي که خوخت شو دا په دې معنی نه چې دا ښه نظر دی، که خوخت نه شو دا په دې معنی نه چې بد نظر دی. نو د دې په خاطر چې ښه او بد معلوم کی، مسئله ته نامواسرته معلوم کی، اختیاواله او دروغواله معلوم کی، باید په همدغه موضوع باندې نور کتابونه هم ولولې. نو کله چې ستاسو ته پراخیږي، ستاسو فکر ورسره پراخیږي، ستاسو معلوماتو ذخیره ورسره پراخیږي، بیا ته کولای شي چې کله چې کتاب ولې دا اخیستلو او پرېښودلو ځای نه پکې په اسانه پیدا کی. نه کتاب چې لري همیشه باید په فکر لولې چې دا کتاب یو انسان لیکلی دی خپل نظر پکې ویل دی زما د پاره جالب دی چې دا نظر باندې پوښم مګر ضرور نه ده چې زه د دې کتاب له هر څه سره موافق واوسم یا له هر څه سره مخالف واوسم کتاب کې دا شی چې زما دښمن لیکلی او طبعا ډېرې خبرې به په ما بدې لګېږي مګر په هماغه ضمن کې هم کېدای شي زه داسې شیان پیدا کړم چې زما دپاره په درد وخوري.
وروسته پوښتنه دا استاده، یو څوک چې غواړي مطالعه وکړي، مخکې تاسو ځینو ټکو ته اشاره وکړه، خو څنګه کولی شي یو محیط ځانته جوړ کړي، خپل ذهن ورته آماده کړي، کومو ټکو ته د مطالعې پر مهال پام وکړي چې د مطالعې نتیجه هم مثبته وي؟
مطالعه محیط نه غواړي، دا یو پلمه ده چې زه وخت نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره ذهن نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره مواد نه لرم. دا ټول خبرې دروغ دي. تا تک بیخي په دشته کې هم یې کیدش دی خبرې ورته مخته درشي ویل ولا کتابونه همیشه موجود دي او ضرورت نشته چې ته د کتاب لپاره میز او چوکۍ ولري د کتاب لسل لپاره ما مخکې درته ویل چې تکولای شي چې موټر ته ولاړې په انتظار دغه انتظار کې چورتونه وهي په دغه وخت کې کتاب ولوله 15 دقیقې لس دقیقې شل دقیقې دغه وخت چې ته دلته تیرایې دا وخت خو ستاتلې دی په دې کې کتاب ولوله دلته یوازینی معنی کېدای شي چې باران ووشت نور څه ستا معنی کېدلې نشي باران په افغانستان کې دومره ډېر نه وري ځکه درته د خپلې تجربې نه ووایم تر 300 زیات کتابونه ما په ترانسپورت کې په ولاړه لوستي دي د کتاب نه یاداشت اخیستل مهم دي ځینې شیان به په فکر کې ساتي ځینې شیان به په لیکلې بڼه یاداشت یې کوم ټکي چې تاته مهم ښکاري او د فکر کې چې بیا بیا باید په هغه باندې غور وکړي هغه پکې یاداشت کوي کله هتا د سیم کې د لشي چې موبایل در سره دی او پانه د خوخه شول د پانه عکس واخله او بیا دوی مواري دریم واري وګوره او د دې لپاره چې ځانته یو زمينه برابر کړي چې څنګه خپل مطالعه پراخه کړي نو یو ورکی کتابتون په کور کې ولره هغه نه استفاده وکړه خپل نلری د تو ملګرو د کتابتون نه استفاده وکړه د خاري کتابتون نه استفاده وکړه د پونتون د کتابتون نه استفاده وکړه ډیر زله د سیم کې چې بازار تلاش د کتاب خپل لپاره په وخت کې کتاب خو خایي پینځه شپږ پاڼې ولولې نو دا ټول هغه کارونه دي چې د مطالعې لپاره باید وشي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. تیرونه د افغانستان ستر محکمه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د واک موده وغځول او په دې اړه په خبر شوی مکتوب کې راغلی و چې تر هغه وخت چې د ولسمشری راتلونکو انتخابات نوي تر سره شوي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به په واک کې وي. خو دا په داسې حال کې ده چې د اساسي قانون په اساس باندې د ولسمشر د واک موده د 15 کال د جوزا په لومړۍ نیټه باندې پای ته رسیدي. دا چې د ستر محکمه دغه کار څومره قانوني بانه لري او همدا شان د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو ځن له قانون سره سومره پټکر کړي د حقیقت صدې په روانه خبرونه کې په همدی مسایلو باندې بحث کوو. زه اکرام الله اکرام مودنن په خبرونه کې را سره د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسون منشي ډاکټر عبدالرؤف هروی ملمه دې ډیر زیاته مننه هروی صاحب چې سټډیو ته راغله او زموږ بلنه مو ومنله ک پایلې لمدینه کو چې د ستر محکمې پریکړه چې د افغان ولسمشر د واک د مودې د غزولو پاړې کړې ده د څومره قانوني بڼه لري که پایلې لدینو کو د ستر محکمې هم دغه پریکړه چې څوره جوړان دی وکړه او ویل چې د ولسمشر د واک موده دوی غزي دغه کار د اساسي قانون سره څومره پټکار کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو په ټول هیوادوالو او داسې زباوال درو چې د ستر محکمې حکم په قانون کې پټکار کې نه دی. په قانون کې موافقت لري ځکه مونږ چې قانون اساسي وګورو یو ماده نه لري او یو جز په ماده کې نسته بل مونږ په ټول اساسي قانون وګورو. په ټول اساسي قانون یو ځینې ارزښونه لري او ځینې اساسات لري د دې اساسات کې موافقت لري چې په قانون اساسي داسې راغلی دی چې د جمهور رئیس وظیفه تر انتخاباتو وروسته د 15 کال د غبرګولې په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. دا داسې معنا لري چې تر څو چې انتخابات برگزار نسی او حقه خپل وظیفه او دنده تر سره کی او خپل وظیفه قانوني ادامه درکی. دا ولی ځکه مونږ چې کوم بدیل نه لرو
قانونی بدیل تر اوسه پوری په افغانستان کې نه لرو، او چې امکان لري چې خلای قدرت راځي. او خلای قدرت معنا داده چې افغانستان یو بل ځل په داخلي جګړه کې روان سي، او په هیڅ شکل نشو کولای چې افغانستان دا طرح یعنی ومنو، او چې هر څوک چې فکر کوي چې اساس قانون دا موافق نه دی چې کولای شي دا ماده وای، او هم رو قضایی رویه وګوري چې مخکې هم ستره محکمه او مخکې د اساسي خپلواک کمیسیون هم داسې نظریه وړاندې کړې دي، او تا ټول موافقت لري یا حقوق دانان ځینې لو کنه یو تعداد یعنی کسی او تعداد هم موافقت لري چې مخالف د قانون د اساسي قانون نه دي.
خو ډاکټر صاحب، د اساسي قانون دمدغه ماده په اساس باندې جتا سی ویل دلته ویل شي چې انتخابات باید د جوزا لومړی نیټه د دیر شونه تر شپیتو ورځو مخکې وشي. اوس دلته خو انتخابات لا نه دي شوي.
فکر د رئیس جمهور مشکل نسته، ځکه حق مسؤلیت نه لري چې انتخابات برگزار کړي. مونږ په اساسي قانون کې سلور کمیسیونونه لرو. یو کمیسیون د تاکنو کمیسیون دی چې حق مسؤلیت لري چې جو انتخاباتو چې د دې درج شوی دی د اساسي قانون درج شوی دی حق برگزار کی. او مونږ مثلا ریاست جمهوری او ولسر مشری انتخابات لرو چې حق هم حکم واضح او مشخص دی چې درش تر
شپیتو
یو میاشته او دو میاشته انتخابات وشي، او چند اوس انتخابات نه دي شوي، او دوه ځل انتخابات تقریبا تاخير شوي دي، او دا تاخير چي شوي دي د اساسي قانون مخالفت دي.
یعنی خپل د انتخابات او ځند د اساسي قانون سره سمره پټه کړی دي.
انتخابات اوس پټه کړی دي، ځکه انتخابات مشخص دي چې څه وخت انتخابات برگزار شي. متاسفانه چې انتخابات خپل ځای او تقویم چې دلته په اساسي قانون راغلی دي، متاسفانه موږ داسې کوم حکم نه لرو. او صراحتا قانون اساسي ویل دي چې یو میاشت دوه میاشت مخکې د جوزا مخکې انتخابات برگزار شي. متاسفانه د انتخابات او کمیسیون تر اوسه پوری نه دي توانیدلې چې خپل دنده ترسره کړي.
نو ډاکټر صاحب، اوس چې ستره محکمه دغه حکم کوي چې د ولسمشر د واک موده وغځوله، تاسو وایئ چې دا د اساسي قانون سره په ټکر کې نه دی؟ معنی دا چې په اساسي قانون کې وړاندې په دې اړه پیشبیني شوې ده، صحیح ده؟ نو ولې ستره محکمه ولې مجبوریږي چې دغه ډول یو پریکړه وکړي؟
کومه یو قوه ده بی طرفه مستقل قوه ده، او حق د حق وظیفه هم داده، او د حق صلاحیت هم داده چې د اساسي قانون او د عادي قوانینو تفسیر کی. او په تفسیر کې داسې راغلی دی چې حقوی دا حق لري چې خپل دنده ترسره کی او د خپل دنده ادامه درکی. او دا نوی هم نه و، ځکه مونږ یعنی مخکې هم داسې یو مصوبه د ستره محکمه لرو، و اوس هم حق ستره محکمه خپل وظیفه او خپل مصوبه کې تمدید کړی دی او تجدید کړی دی. دوه مهم مصوبه د لرو، او داسې مهم دا دی چې اساسي قانون یو نسل لري او بل روح لري. او د اساسي قانون روح هم دا دی چې تر څو چې انتخابات برگزار نشي او اساسات او ارزښونه چې لري حق خپل ادامه لري، او چې اصلي مواد وایو د دې ماده کې حق وایي چې د وظیفه انتخابات و روسته دا انتخابات و روسته. دا سوال داده چې انتخابات برگزار شوی دی تر اوسه پوری؟ انتخابات برگزار شوی نده، او چې نده حق د مسؤلیت سکی، او حق بدیل چې حق بدیل قانونی وی او مناسب دی او منطقی وی چرته دی؟ چې منطقی نه وی او مناسب نه وی قانونی نه وی، بناهن حقیق بلدنده ترسره کی او ادامه ورکی.
ډاکټر صاحب، تاسو یو یادونه دا وکړه چې ستره محکمه د اساسي قانون د تفسیر مرجع ده، دغه خبره په کوم اساس باندې تاسو وکړه؟
ما داسې ویل چې په اساسي قانون یو وشت راغلی دی، او حقه یو نزا وجود موجود دی. د دې کمیسیون زمون کمیسیون هم داسې وایي، د اساسي قانون پر تطبیق د سارن خپلواک کمیسیون داسې وایي چې دا دنګ زمونږ دی، د کمیسیون دی، ځکه د وجودي فلسفه هم دا دی چې دا مونږ تفسیر وکړو.
ډاکټر صاحب، تاسو د اساسي قانون یو سل یوویشتمه ماده یاد کړه، 121، په دې ماده کې راغلي دي چې له اساسي قانون سره د قوانینو تقنینی فرمانونو، بین الدوله معاهدو او بین المللي میثاقونو د مطابقت سیړل، د حکومت یا محاکمو په غوښتنه او د هغو تفسیر د قانون له حکمونو سره سم د سترې محکمې صلاحیت دی. دلته صلاحیت راغلی نه دا چې د قانون د تفسیر مرجع چې ده هغه ستره محکمه ده، نو دلته په کوم اساس باندې ویل کېدلی
شي صلاحیت لري چې قوانینو، معاهداتو، میثاقونو ټول تفسیر وکړي؟ او د اساسي قانون مبهم دی او دوه شرطونه لري. یو شرط دا دی چې حکومت له خوا د ستره محکمه تقدیم سي، او بل دا دی چې د ستره محکمه تحتاني محاکمو په ستره محکمه کې تقدیم وکړي. دا دواره او دا یو قانون ولري. تر اوسه پورې متاسفانه موږ داسې قانون هم نه لرو. دا درې مسایل. او اساسي کمیسون د اساسي قانون پر تطبیق د سارن خپلواک کمیسون هم دا وظیفه لري، ځکه د دې وظیفه هم دا دی او د فلسفي وجودي هم دا دی چې ولې د کمیسون جوړ شوی دی چې دا کار شي نکی. دا ځکه یعنی یوازنی مرجع دا دی چې کمیسیون اساسي قانون تفسیر وکړي، ځکه حقوقي على الاقل ماستری لري او د حقوق او شریعت کې فرق سوی دی.
اوس د دغه حکم نو وروسته چې کله سره محکمې دا حکم صادر ک د افغان حکومت اجرایي ریاست هم داوا وکړه چې په دغه حکم کې یوازې د ولسمشر د واک موده نه د غزول شوی، بلکې د ملي والي د حکومت د مشرانو موده د واک موده غزول شوی ده. د کچرته په دې حکم کې د اجرایي ریاست یا د اجرایي رئیس او داغه د مرستيالانو د ماوینینو د واک موده هم غزول شوی وي، فکر کوي دا اساسي قانون سره په ټکر کې دي؟
د ستره محکمې حکم واضح او صریح دی او حقوقي چې خبرې کړې دي حقیقت یوازې په ریاست جمهوری باندې خبرې کړې دي، اما اجرایي ریاست کې کوم خبرې تر اوسه پوری نه دي شوې. او امکان لري چې حقوقي برداشت کړې دي چې دا حکومت وحدت ملی د ملی وحدت حکومت دي، او چې دا یو سیاسي توافق نامه دي او دول راقل دي او حقوقي تفسیر دي. تر اوسه پوری کوم وضاحت دلته په حکم کې کوم وضاحت نشته.
خو کچرته مثلا دوی د واک دوام په ځنګړي ډول د اجرایي ریاست د واک دوام په داسې حال کې چې دوی کاندید ملري د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو د لپاره احتمالي کاندید ډاکټر عبدالله چې دی هغه احتمالي کاندید دی، د واک دوام د اساسي قانون سره څومره په ټکر کې دی؟
رئیس جمهور چې دی صراحت لري تر څو چې انتخابات برگزار نسی او حق کول شي چې خپلدان د ترسره کړي. دا یوه او اجرایی ریاست که ذکر پر اساسی قانون که نسته او مونگ نشه که وره چون کم حکم وایو.
بله مسئله ډاکټر صاحب پټوله کې په افغانستان کې د قانون نقص ته چې تر ډیره ورته اشاره کیږي چې په دې هیواد کې قانون ډیر نقص کیږي. اساسي معلومات سدي ارقام هم سدي چې څومره اساسي قانون نقص شوی دی او د په ځنګړي ډول د په کومه سطح باندې نقص شوی دی؟
دا معنا نه لري چې اساسي قانون نقص شوی نه دی. اساسي قانون نقص شوی دی، اما داسې هم نه دی چې ټول اساسي قانون نقص شوی دی. اوس مونږ دریق واګانو لرو. دا قوګونه چې دی یعنی مقننه دی، قضاییه دی، اجرائیه دی، تر اساس به یعنی کوم مبنا لري. دا مبنا چې دی د اساسي قانون مبنا دی. دا یو. او بل دا دی چې ځین مسائل وو تقریبا خارج د حکومت اراده وو. مثلا انتخابات تر اوسه پوری ولسوالی دی او مثلا بل زائد او شاروالیانو دی، شاروال دی او بل دی، او تر اوسه پوری انتخابات نه دی شوی او تقریبا محدود دی. سوار مسائل دی تر اوسه پوری تطبیق شوی نه دی او تور اساسی قانون تطبیق شوی دی.
خو تاسو سوار لس موارد یاد کړی چې په افغانستان کې د مات شوی دی د اساسی قانون ته پاملرنه په سوار لس مواردو کې نه ده شوی. دا سوار لس موارد د چا لخوا نه نقص شوی دی؟ د په سوار لس مواردو کې قانون د چا لخوا نه نقص شوی؟
موږ د دې اړه یو گزارش لرو، تاسو یو ریپورت لرو کولی شي چې د کمیسیون سایت کې مراجعه
وکړي. اوریدونکو ته موجود معلومات
ورکړي او هم اوریدونکو هم کولی شي چې مراجعه وکړي. او تقریبا مثلا مونږ وارو چې یو مرافع جامع لرو، تر اوسه پورې مونږ مرافع جامع نه لرو. مونږ چې خپل ځان قیاس وکړو بل هوادونه چې قیاس وکړو د قیاس یعنی قابل نه دي. د مثلا انتخاباتو یو مورد دی چې او بل مورد دا دی چې د وزیرانو سرپرستان دی او بل داسې موارد شته دوی موارد
دا کوم موارد چې دا سوال بلابل موارد تاسیات کړ دا تر ډیره د چا لخوانه نقص شوی دی د دولت په کومه سطح باندې د خلک دی
په مختلف سطح چې دی دا یو نقص دی او یو تطبیق نه دی سوی او یعنی مثلا د امنیتي ځای وو مثلا د انتخاباتو چې وو غزنی انتخاباتو دا استثناء و شو د اساسي قانون داسې وایي چې انتخابات عمومي وي سري وي دا عمومي نشو او د دې امنیت هم داسې وو مشکلات داسې وو دا چې مشکلات وګورو ځینې ستونزې وګورو مجبور شي د حکومت او مقننه او قضایه قواګانو ټول مجبور شي چې ځینې مواد کې په حق وخت کې تطبیق نکړي
کوم کسانو چې مثلا نغوي قانون نقص کړي د تر اوسه پورې د اساسي قانون باندې د اتصار کوم بنسټ چې دی او تاسو پکې دندل مجازات هم کړی دي تر اوسه پولیس وګ مجازات شوی
دی اساسي قانون کوم مجازات نه لري دا مجازات ده دي چې ولې دا کار نشو ځکه دا اساسي قانون یو عامرانه قانون دی دا عامرانه قانون معنا ده دي چې هر حکم چې دلته راقله دي دا معنا ده دي چې حتما و لزوما لازم ده دي چې دا تطبیق شي چې تطبیق نشي مونږ پر رسانه کې او په تلویزیون رادیو او وایو او زمونږ دندم ده دي چې رئیس جمهور ولسمشر مشوره درکو دا موارد چې دي نقص شوی دي او دا موارد چې دي تر اوسه پورې تطبیق شوی نه
یعنی تاسو د دې صلاحیت یعنی تاسو د دې صلاحیت نه لري چې اوسوک جریمه کوي
دا نه لري اصلا د اساسي قانون په هیڅ هواد کې د پرنسيب کې موجود نشته چې حق جریمه کوي او حق مثلا مجازات ولري دا مجازات نه لري اصلا د حق یوازنه مجازات د دې چې اعلان وکي دا مسأله د اساسي قانون خلاف ده مثلا مون یو موضوع لرو چې اوس دلته موثر استه چې مثلا د تاخیر ول په انتخابات ریاست جمهوری په تاخیر ول دا مخالف د اساسي قانون دی هم دا مثلا یوازنه هم دا مون صلاحیت لرو او مون خپل صلاحیت کې استعمال کړی دی او زما وظیفه هم دا نو
دوه روسي پښتني پټو ډاکټر صاحب عام خلک ولسی خلک دوی تر ډیره دا فکر لري چې قانون یوازې د غریبو خلکو د پاره دی
نم داسې نه دی دوه وشتمه ماده داسې وایي چې ټول افغانانو چې حق په حکومت کې دی چې په حکومت کې نه دی دا دواره مساوي حقونه لري او مساوی وجایب لري
خودی وای چې دا یوازې د اساسي قانون دغه په کتابچه کې لیکل شوی دی عملی کیږي نه
یعنی عملی د ټول مراجعت د اداراتو چې دی دا وظیفه داده چې حق مواظبت وکي حراست وکي چې ټول په قانون برابر دی او هیڅ تبعیض په اساسي قانون په افغانستان کې وجود نست
یعنی په دې کې خو نشته خلک د فکر کوي چې په عمل کې شته
متاسفانه
په عمل کې لیدل کیږي
یو ازادي لري ازادي بیان لري هر خلک او هر سړی چې هر څومره چې فکر کوي هغه په خپل فکر آزاد دی کول شي چې خپل وینا وکي خبرې وکي هیڅ معنا نست دغه ځکه حقق حق هم د اساسي قانون حق ته درکړي دی ورکړي دی او چې وایي چې مثلا ټول اساسي قانون تطبیق شوی نه دی نقص شوی دی دا یو مبالغه دی
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب کور ودان ژوندۍ وسه
خیر وسه مننه
درنو دوستانو د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسون منشي ډاکټر عبدالروف هیروی و چې د حقیقت څه دی په روانه خبرونه کې لموږ سره بحث درلو د خبرونه مو همدلته پای ته رسیدي تر بیا د الله پامن
تسام پخپلا دشمنانیو و تبل تنیسو مون ندی هیری دا غیرت او تا پختو خبری تری وایا تو داغدارو تجرگو خبری حیا مہی رکھا ہوں ہیری تپٹ کو خبری خبر تین ندی مانیوں و تبل تنی سو Thank you. دیو پل تسر سودا کردا پخپلا بنا موت جبر انتہا کردا پخپل ماجی پوری مٹول مر خندا کردا پپٹو ستر کو سروانیوں وطا پل تنسو پلاستنی کنو چما تنا وران کڑو نخی موران اکڑی پسی مو تل کبرونا وران کڑو مونگ تخ پل کور دلالانیو پت پل